وړاندې په سو شیبو کې به د ازادۍ میل مخ پرونه درته وړاندې شو. خو تر هغې مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. په خوست کې یو ځل بیا د ډیورن پر کرخه جګړه شوې ده. په خوست کې د طالبانو د والی ویان د ویل دي چې تیر شپه نه وخت شاوخوا یو نیمه بجه د پاکستان پوز له لورې د علیشیر ولسوالۍ اړوند د فرضي کرخې دی غاړې ته پر دریو کلو باندې د هوانونو مرمۍ ویشتل شوې دي. دا جګړه د سهار تر شپږو بجو روانه وه او تر اوسه د مرچوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. د سالنګ لوی لار نن سهار د درنې واورې او توپان له امله د موټر پر مخ بند شوې ده. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت ویاند اشرف حق شناس ویلي چې په شمالي سالنګ کې له 15 تر 90 سانتي مترو پورې واورې ورېدلې ده او په جنوبي سالنګ کې له 80 تر 114 سانتي مترو پورې واورې ورېدلې ده. د پاکستان په پلازمینه کې د افغان کډوالو په وینا نن سهار پولیسو د دغه ښار په ځینو برخو کې کور په کور تلاشي پیل کړې ده چې په لسګونو افغانان یې د ښځو او ماشومانو په ګډون نیولې دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ وویل چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک او اروپایي اتحادیې په استازیتوب نن له خپل فرانسوي سیال سره په یو ورځني سفر سوریې ته ځي او هلته به د سوریې له نوي مشر احمد الشاره سره وګوري. د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزارت نن خبر ورکړی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر راتلونکي اونۍ سیول ته ورځي. جنوبي کوریا د واشنگټن یو مهم امنیتي متحد دی. خو دغه هیواد د ډسمبر له 3 را په دې خوا چې ولسمشر یون سوک یول مارشلا اعلان شو له کړکیچ سره مخامخ شوی دی. او په وروستۍ برخه کې هم یو سپورتي خبر. د افغانستان او زیمبابوي د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د زیمبابوي په بلاویا ښار کې نن د ټیسټ لوبې دوهمه ورځ د زیمبابوي پرون ناوخته وروسته تر دې بیټنګ پیل کړ چې د افغانستان ټول لوبغاړي یې په 150 منډو وسوځول. تر دې دمه زیمبابوي و لوبغاړي له لاسه ورکړی دي او 122 منډې یې جوړې کړې دي. افغان لوبغاړو زیمبابوي ته د دې سفر په ترڅ کې کوربه هیواد ته 50 ورونو او شل ورونو لوب کې ماته ورکړې ده او د دواړو لوبډلو ترمنځ د 50 ورونو دوه لوبې په پام کې وي چې لومړی یې یو مساوي شوې ده.
د ازادي ملما د ازادي ملما د خبرونې ته مو زنو ریاست نوري هر کلی کوم. د خبرونې ته مو داسې او څوک ملما کړی دي چې کلونه کلونه د افغانستان په لری پروتو سیمو کې د کلیوالو ښځو په تیره بیا د کونډو او رندو لاسنیوی کړی دی. زموږ ملما نه ده انارګله زیرک چې د یوې مرستندوی ټولنې له لارې بې وزلو ښځو ته مرستې رسوي. اغل زیرک خبرونې ته ښه راغلاست. په پیل کې په خپل ځان اوریدونکو ته وروپیژنې مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسې د ازادي رادیو له لارې نه اول سلامونه او نیکې هیلې. تاسې د بیا د رادیو له لارې نه ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زه په پکتیا ولایت مرکز ګردیز کې زیږیدلم او فعلا دغلته اوسېږم. یعنی ما تر 12 پورې مکتب ویلې ده او څلور کاله مې پوهنتون ویلې ده. په مکتب مې د علي مخزن په لیسه کې یو مشهور لیسه په پکتیا کې دغه په لیسه کې ما تر 12 پورې خپل زده کړه سرته رسولې. بیا پوهنتون مې د زمزم پوهنتون کې د ډیپلوماسي بخش ما پوهنتون دلته ویل دي پکتیا کې. او ما په پکتیا کې په 14 کې مختلف کلي کومه خدمت کړې د ښځو لپاره د ټولو دفتر سره اوسم فعلا وظیفه لرم.
کراش دې ته چې تاسو ویل چې په پکتیا کې مو ټول زده کړې هلته کړې دي لوړې زده کړې مو همالته کړې دي. دا په ګردیز کې وو ټول که نور ځای کې؟
دا ټول په ګردیز کې وو. یعنی په کومه سنه کې سم خپل 12 سن پاس کړی دا د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې وو. ډېره یو ښه دوره وو. پوهنتون مې دا اوس ویلې دي. بعد لږ نه هغه ته خو یعنی 12 اسناد بس څوک اخیسته کنه هغه یعنی ډېر ډیسپل واړه درجه معرفي کېده. خو پوهنتون مې د امارات اسلامي سه کله راغله په 2020 کال کې. په هغه کال کې ما شپږ سمستره مې ویلي او دوه پاتې وو. بیا دوه سمستره مې په دغه اوس په امارات کې وویلې. راغل تم لیک دې سیا خو دې خو بس مشکلاتونه وو خو موږ کوشش وکړ سره دوه سیمستر وو یو او بدبختانه بدبختانه سه مایوس په دې اساس نه ادم تر اوسه نه ده خسته
ولی مدیر په ځان سره لوړ زده کړم خ کړل تاسو ویل ډاکټر نجیب په وخت کې
خو دې اوس افغانستان خلک خصوصا د خزینه طبقه خو ډیر د اقتصادي مشکلات سره مخ وکنه ولی په دې سیمه کې اقتصاد ضعیف وو او نو د کور څوک نه اوس کار کړی وایي ما یو خوند اوس هغه د جمهوریت په وخت کې دلته خپلې دولت کې وظیفه لرله یعنې تاسو ته بهتره معلومه ده سمخ کې هغه کسان چې رشوت یې نه خوړل غلا یې نه کول او د حق یې نه خوړل یعنې د یو سړي منصب معاش د غیر ډګرولي و دومره معاش نه و د هغې په معاش باندې موږ ګزاره نه څه کوي ما وغوښته سه دولسم خلاص کړی وو ما غوښته سه زه وظیفه وکړم یعنې وخت مې نه سو پیدا کوي بیا په اخر کښې مې تصمیم ونیول سه اول کښې خو دغه دولسم اسناد چې هر چا لرل هغه ډېر دسې یعنې ښه وو که نه دوی هر څوک د احترام په سترګه ورته کتل سه دا دولسم پاسه ده ورو 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 یعنې هغه لیسانس مهم سه باید څوک هر څوک لیسانس وي باید ماستري ولري دکترا ولري ما هم غوښتل چې زه باید پنتون ووایم ولې په دې سې زه زما قوي نه یي زه نور نه شم کولی چې وظیفه وکړم یعنې که نه سې داسې وګورې د اسناد نه هم هغه تجربې کاري ډېر ښه یي ما تجربه زیاته ده خو مګم اسناد مې نه و بیا ما دا اقدام وکړه ما پنتون وویلې هغه پنتون مې شپږ سمستره وویل دوه سمستر پاتې شو لې ګډوډي وو ته اوس عمارات څه راغله بعد له هغې نه سې بیا پنتونونه شروع شو بیا هغه کوشش هم وکړه چې هغه دوه سمستره نور هم ووایو نو اسناد هم تر اوسه نه ده اخیستی په پنتون خلاص کړی
تاسو د پکتیا زمزم دا یو خصوصي پوهنتون ده اوس هم فعال ده دلته مو کومه رشته ولوسته
فعال ده خو متاسفه نه د ښځینهو لپاره نه د فیم لپاره نه د نارینهو لپاره
اداره او ډیپلوماسي
دا
مو خوښېده دا رشته او آیا اوس چې دا کار کوئ د رشې سره مو تړلی ده دغه کار چې مخته وړي
بس تړلی دي و خو هسې نه خو دا خو اداره او ډیپلوماسي پورې اړه نه لري که نه موږ خو اوس ټیلو سره څه کار کوو که نه زه خپله د افلاق د فیمل د بخش افیسره یم یعنې ټول هغه خودکفایي پروژې دي سې موږ په ساحه کښې پروژې تطبیقوو د ښځو لپاره څه مثلا ښځې د دغه پروژې نه برخمنې سي ښځې باید خپل حق او حقوق نه خبر سي څه موږ مثلا څومره حق لرو څومره حقوق لرو موږ باید څه وکړو څه موږ په خپله پښو ودرېږو اوس همدغه پروژې سې د خودکفایي لپاره
د ښې موضوع تاسو یادونه وکړله چې کلیوالې ښځې څه حقونه لري آیا دوی په دې پوه دي چې حقونه یې څه دي دا یوه جالبه موضوع وه دوه ورځې مخکې د اکتوبر پنځلسمه د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ و د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې هم په خپل ایکس پاڼه کې لنډ لیکلي دي چې وایي راځئ چې په ګډه د کلیوالو ښځو حقونو ته پراختیا ورکړو تاسو چې دومره کلونه تجربه لرئ کلیوالې ښځې په دې پوه دي چې حقونه یې څه دي کومو حقونو څخه دوی باید برخمنې واوسي
اوس خو څه موږ او تاسو وایي کلیوالې ښځې خو څه کوي یو ماشوم هم په دې پوهېږي څه څه حق لرم که نه ښځې خو پوهېږي ولې په دې اوس ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی ولې په دې څه خلکو رادیوګانې اوري تلویزیونونه ویني و مثلا اوري که نه جمهوریت کښې خو سې بعضې برنامې به و مثلا د مور ورځ به و د معلم ورځ به و د ښځې ورځ به و موږ به د هر ولسوالۍ نه ښځې دعوت کولې دلته لوی تالار و موږ به ښځې دعوت کولې ښځو ته به هم تحفې ورکول مثلا ښځو ته به م تاسې دا حق لرئ مثلا خاوند هم دا حق لري ماشومان هم دا حق لري یعنې هر څوک په دې باندې پوه وو څه زه څه حق او حقوق لرم خو بدبختانه اوس زیاتر په ولایتو کښې جنوبي ولایتو کښې د کوم حقوق چې اسلام ورکړی دی هغې نه هم هغه حنانات ډېر معتبر دي که نه خو یعنې د په وخت او زمان سره خلک پوهېږي یعنې اوس ډېر تغیرات په خلکو کښې راغلی
بل تاسو ویلي چې ډېر کلونه مو کار کړی کوی شي ووایئ چې څومره کلونه تاسو د همدغه مرستندوی کار کوونکي پاتې شوي یاست او تر ډېره مو آیا کاري چوکاټ کې د بې وزلو ښځو سره مرستې کولې او که په ټوله کې د لریو کلیو او بانډو له بې وزلو خلکو سره
په دغه څوارلس ولسوالۍ په لرې پرتو ولسوالۍ کښې ما د بې وزلو ښځو لپاره موږ پروژې تطبیق کړی 2004 نه را په دې خوا موږ دغه ښځو سره د ښځو سره موږ غواړو چې د ښځو لاسنیوی وکړو د بې وزلو ښځو د یتیمانو او د کونډو ښځو لاسنیوی بکړو ما باید وکړو په دغه 2004 نه را په دې خوا په د مختلفو ولسوالۍ کښې په کلي لرې کلي بنډو کښې موږ ښځو ته ښځو لپاره فعالیتونه کړی او د ښځو لاسنیوی هم کړی
په کومو برخو کښې مثلا کولی شي چې ووایي څه ډول لاسنیوی مو کړی دی په کلیو او بانډو کښې ښځې مختلفو ستونزو سره مخامخ دي ډېرې اړتیاوې شاید مختلفې وي
تاسو ته خو د دود او دستور دومره معلوم نه دي که نه. پکتیا خو یو خصوص لري، خصوصا په لرې پرتو ولسوالۍ کې دا مرکز ګردیز نه درته کوم. لرې پرتې ولسوالۍ داسې ولسوالۍ د صدیقې یوه ښځه سکونډه کېږي چې هغه اقلا که یو ماشوم ولري بس نور دا اجازه نه لري چې د بل مېړه بل واده وکړي. که لس ماشومان ولري بس په هغې باندې به کینې، د دې فامیل سرپرستي به د دې په خپله غاړه وي. نو موږ غوښته موږ به سروې کول ګرځېدو بس دغه خور مثلا نشته زردري، مثلا که موږ به داسې کونډه اوس هغه به مځکه لرله موږ باغونه جوړول، مثلا که داسې یو زنانه به اوس هغه به کونډه و نور داسې عاید نه لرله موږ هغې ته د مالداري پروژه هم انتخاب کړی، مثلا پسونه هم ورکړی دي، چرګان هم ورکړی دي، غواوې هم ورکړی دي چې مثلا دوی د دغه نه د دوی د دغه حفاظت او ساتنه وکړي. په اول قدم کې ترینینګونه ورکړی چې مثلا که ته د غوا ساتې د دغه غوا ساتنه او پر ساتنه او روزنې په باره کښې هغه دوی ته ترینینګونه ورکړی چې موږ تا ته د غوا درکوو د دې لپاره یې درکوو چې ته دغه غوا د خپل ځان لپاره وساتې، خپل بچیان دې پرې وساتې، هغه باقي مانده شودې مستې سوي هغه خرڅ کړي، د هغې په پیسو باندې ته د خپل کور ټول مشکلات ضرورت په حل کړي. یعنې موږ د ډېرو ښځو لاسنیوی کړی، موږ مختلفو پروژې د ښځو لپاره تطبیق کړو ولسوالۍ کښې.
دغه پروژې مو چې تطبیق کړي دي، بیا کله هم څاري تعقیبوي چې آیا نتیجه یې ورکړې ده نه ده ورکړې؟
هر وخت موږ د نظارت لپاره جوړ کړي لوی یو دفتر ده چې تقریبا د 30 کاله کېږي چې دا فعالیتونه فعالیت جوړ کړی په پکتیا کښې. یعنې زیاتره پروژې دغه اوس بندې شوې، کارونه یې وتړل شو، خو ټیلو هغه پروژه ده که نه چې یو خو د چا حق نه خوري او بل هر کار یې شفاف ده، هغسې سروې کوي اما کوم کس مستحق وي هغه کس انتخابوي او هغه کوم شی چې دوی ولري هغه هغې ته یې رسوي.
د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت بیا هم هماغه شعارونه پخوانی تقریبا په یو بله بڼه باندې تکرارېږي، وایي چې باید د کلیوالو ښځو د مهمو غمرستو باید ستاینه وشي، دوی د کرنې او کلیوالي سیمو پراختیا کې مهمه ونډه لري، د خوړو په خوندیتوب کې، د ښې تغذیې په برخه کې او د بېوزلۍ په له منځه وړلو کې. آیا تاسو له دغه شعار سره موافق یاست چې که د کلیوالو ښځو لاسنیوی وشي کولی شي چې په دې برخو کې دوی هغه ټولنه له یوه وروسته پاتې حالته راپورته کړي؟
بلکل سل په سل زه تاسو ته اطمینان درکوم، زه د دې پلوی هم زه دې طرفداري کوم. ولې په داسې یوه ښځه په کور کښې د هغې ته یتیمان پاتې دي که نه، که چېرې د دې لاسنیوی کېږي د دې یو فامیل ته یو نفقه برابرېږي، د دې سره یو مرسته کېږي کومک کېږي، دا ډېره غټه لاسته راوړنه ده. ولې په داسې هغه بل څوک نه لري، واړه یتیمان ورته پاتې دي، بل طرف ته یې مخ نه اوړي، نو مجبور شي د دغسې ښځو را باید لاسنیوی وسي او د دغه کار باید ملاتړ وسي.
یو خو د کونډو رنډو لاسنیوی دی، په ټوله کې د نورو ښځو هم تاسو لاسنیوی کوئ؟ هغه چې په کورنۍ کښې اوسي، خاوند لري، نور کورنۍ نور غړي لري؟
ګوره زه خپله شخصا داسې یو عادت لرم، دا یې ما عادت ده که نه، څه تبعیض هېڅ خوند نه را کوي، زه باید یو انسان تبعیض ونه کړي. مثلا موږ داسې خوند دي په اوس فعلي شرایطو کښې چې هغه په کور کښې زوی هم لري، خاوند هم لري، مګم هغه زوی او خاوند یې مخکې کار لرله، معاش یې اخېسته، یا مثلا د کوم بل تجارت یې لرله، کوم بل کار یې لرله، اوس یو شی هم نه لري، هغه هم نن ضرورت لري حکومت ته. یوه ورځ موږ دلته جمع کول ما چې هغه کسان خو چې پیسې یې لرله، سرمایه یې لرله که نه، هغه خو اوس وایي څه نهشته، هسې نه یې لرله هغه بېخي په صفر کښې ضرب ده. یعنې اوس په د اوس فعلي شرایطو کښې د هغه که نارینه لري او که یې نه لري، د ټولو اقتصاد صفر کښې ضرب ده، ټول مرستې ته ضرورت لري، کومک ته ضرورت لري، لاسنیوی ته ضرورت لري. که څه هم د داسې کسان دي چې 15 زمانې په کور کښې دي، شپږ زمانې په کور کښې دي، بس عاید نه لري، هغه کوم یو نفقه
او روزي چې غواړي که یې نه غواړي. که د تبعیض نه خبره تېره شي، یو ده چې ډېر مستحق ده، یو ده چې ډېر مستحق نه دی، دغه توپیر تاسو څنګه کولی شئ چې مثلا چا ته مرستې ور ورسوئ، هغه لومړیتوب چا ته ورکوئ؟
هغه کسان چې مثلا یتیمان لري په کور کښې، بېوزلې دي، نارینه نه لري، هغه ډېر مستحق دي، په اول قدم کښې باید د هغو لاسنیوی وسي، د هغه کسانو سره باید مرسته وسي چې هغه په کور کښې سرپرست نه لري، یو نانور د کور نه لري، د هغو سره باید په اول قدم کښې مرسته وسي، کومک وسي.
دومره موده کې چې تاسو په تېره بیا د کلیوالو ښځو لاسنیوی کړی دی، بیرته مو د دوی هغه عکس العمل لیدلی دی کله چې زه یوې سیمې ته یوې منطقې ته، د دوی تاسو سره چلند تاسو ته داسې یو روحیه درکوي چې بیا هم همدغه خپلو هڅو ته دوام ورکوي؟
تاسو باور په خدای وکړئ نوري صاحب، زه همدغه اوس تاسو سره غږېږم ما ته بېخي ژړا رسي. یعنې دا ښځې دومره دي موږ سره صمیمي دي که نه، چې ما سره د ټول شمیرې دي، یعنی ټول ماته د کور نه وای. تاسو باور په خدای وکړئ چې ډېر وخت تېر شو چې موږ په کور کې ناست وو، تحولات راغله، بعد له هغې موږ به بیا سروې کړی وو، په جمهوریت کې هم کړی وو، دا هر څه پاتې شو، ګډ ور شو کار کنه. بیا کله چې موږ دوارې لاړو د یو نه نظارت کولو سه، موږ دا سروې کړی وو د خلک په ځای دي که نه دي، چې موږ بېرته دوی سره هم څه تعهد کړی وو، په هغه تعهد باندې عمل وکړو، چې موږ بېرته دوی تللو د دوی کورونه هم سروې کړل، قسم ده که نه، دا ار خزه به دیسه د خوشحالی نه به سپټه په لبزړل سوته خدا او می بخی نه لرل ستا سو بیا راځي ته موږ پښتنه کوي، یعنی دومره ښه خاطره موږ د دوی لرو، یعنی بخی ټول موږ ته دیسه سو الکه خواندې مندې قسم داري وای په څنګه وو کې پښتنه وو کې سو اوس نه راځي، اوس خو دې موږ پښتنه نه کوي چې سزن سي کنه، اره و دوی خپل دې موږ پښتنه کوي، دومره صمیمي دي د خلک.
ډیر ښه اغلی زیرک، تاسو کار واقعا هم دې ستاینه وړ دی، په لرې کلیو باندې کې چې مثلا تاسو دا د پتیری باندې خزو لاسنیوي کوي. مخکې تاسو که هم لنډ یادونه وکړه د خپل شخصي ژوند، تاسو ویل چې شپږ ماشومان لري، کوي شي راته وایي چې ماشومان مو غټ دي، زده کړې کړي دي یا کوي؟
ونو صاحب زده کړې کړي دي، یو زوی مې دغه زمزم پوهنتون ویلي دي، سارنوالی او قضای وویلې، بل زوی مې د غاښو پرتیس دندانې وویلې، او بل زوی مې دولسم نه خلاص وي او کل پوهنتون وویل ادبیات اداري، او د ډېرو مشکلاتو اقتصادي مشکلاتو د وجې نه دغه یو دوه هفته کېږي چې دوبۍ ته مې لېږلې په ویزټ باندې، هلته ویزا لګوي، هغلته کار کوي، نو بس مجبوریتونه نه کېږي، سهار هم نه یو فامیل درپسې بیا نه کېږي، او لورکۍ مې څه دغه یو لورکۍ مې دولسم نه خلاص ده، بل لورکۍ بس جمهوریت کې دولسم نه خلاص و، یو کال پوهنتون وویل چې دغې هغه خپل انتخاب سو ژورنالیزم، یو کال پوهنتون مې وویل، بعد له هغه نه پوهنتونونه متوقف سو، نو بیا پاتې سو، نو اوس مې ورته ویل څه ولو چلکۍ ته په کور کې دغسې بې سرنوشته پاتې کېږي، نو دا څه داسې زده دي، هغه دې هم له زړه وځي، اوس دلته یو شخصي پوهنتون ده د رڼا په نوم، هغه قابلګي او نرسنګي ده، بېرته مې په هغې کې اوس ورته داخله وکړه، اوس هغه پوهنتون وایي بیکاری نه، اوس هغه هم ورته
دغه د دو لوڼو چې تاسو یادونه وکړله، دوی څه غوښتل چې کومې رشتې ووایي لوړې زده کړې وکړي چې اوس متاسفانه محروم دي؟
د یو لورکۍ خو مې ژورنالیزم سره یې علاقه لرله، بیا دولتي پوهنتون ژورنالیزم کې کامیاب هم شو، او د بله لورکۍ مې چې جامه درته وکړه دولسم نه فارغ دی، بس د نظامي هغه سره علاقه لرله، دې ویلې چې زه هغه اکاډمي پولیس وایم، نو اوس د بله ورځ مې ورته ویل مالوما چې تا ته به هم دغلته ثبت نام وکړم، ته به هم دغه زمزم ووایي، دې ویلې چې زه زمزم نه وایم، او زه بس کله خدای ورحمې زه بیا افسري وایم، هلته سره څه خو وکړه
نه خپل خواخې ته دې پرېښي دي چې هرڅوک وایي. په ټوله کې تاسو ویلې چې په پکتیا کې په څوارلسو ولسوالیو ګرځېدلي یاست، او دغه د ټي ایل او سره چې تاسو کار کوئ په دومره کلونه، خلکو ته مو مرستې رسولی دي په تېره بیا بېوزلو ښځو او کونډو ته، مخکې مو چې دا مرستې رسولی او اوس چې رسوئ، آیا په مرستو کې په دې وروستیو کې کوم کمښت راغلی دی؟ نه شي کولی چې په هغه ډول مو چې په تېر د جمهوریت دوره کې په تېره بیا له دغو بېوزلو کسانو سره مرستې کولې، اوس نشي کولی، آیا هماغه ډول مرستې ورسوئ؟
د مرستو اندازه هم کمه شوې ده، او بل موږ هم داسې په ازادانه توګه نشو کولی چې لاړ شو مثلا دوی نه نظارت وکړو، دوی د کارونه نظارت وکړو، دوی لیدنه وکړو، شاید نور څه والي مثلا څه تقاضا وي لري، هغه کوم مثلا د باغداري پاکله یا د زراعت پاکله چې موږ تخمونه ورکړې، موږ د هغو نه نظارت وکړو، څه وایي ګورو، سایه دوی په صحیح صورت په صحیح طریقه استفاده تر کوي که نه کوي، واقعا کمښت راغلی، ولې په دې سه اوس ډېر موسسات کم سه که نه.
په ټوله کې په پکتیا کې ځمکه ډېره کمه ده د کرنې په تېره بیا، د دغسې ښځو چې تاسو لاسنیوی کوئ د بېوزلو، هغه برخې مو ځانګړي کړي دي چې کیدای شي دوی سره مرسته وکړي او دوی تر یوه حده پورې له اقتصادي پلوه په خپلو پښو باندې ودرېږي، مثلا هغه کومې برخې دي؟
بالکل، موږ بالکل دا په نظر کې نیولې ده، موږ ما وویل که نه چې موږ سروې کوو، مثلا یو چا ته چې موږ باغ په نظر کې نیولې ده، موږ اته زو د هغې مځکه اندازه کوو، سروې کوو، موږ هغې ته د هغې مځکې په اندازه باغ ورکوو، مثلا واقعا تاسو خبره پکتیا کې مځکې کمې دي د خلکو، په لرې پرتو ولسوالۍ کې ټول غرنۍ مځکه ده که نه، موږ دا په نظر کې نیولې چې په هغه غرنۍ مځکه کې کوم شی حاصل ورکوي، مثلا هلته چهارمغز دي، هلته زنغوزي دي، یعنې قیمتي میوه ده، موږ د هغو لپاره د دغې هغه په نظر کې نیولې دي، خلکو ته ولې په ټیلوغ د ډېر وخت کېږي فعالیتونه کوي، موږ د دوی لپاره د دوی نیالګیم دلته تربیه کړی دي، انجینران و تربیه کړی دي، بعد لغې نه ولسوالۍ ته وړی دي، په خلکو باندې توضیح کړی دي. یعنی تاسې باور وکړئ هغه چهارمغز چې موږ په خلکو په پټان کې خلکو ته توضیح کړی دي، چې موږ اوس ورس وګورو د هغه دوی هغه خپل غرنۍ چهارمغز یو خوند لري د تلسو ته توضیح کړی د چهارمغز لري. مثلا کومه مځکه څه شکلي نه ده، موږ هغې ته په نظر کې نیولی د بادامو باغونه مورته جوړ کړی دي. مثلا چې څوک د سبزي لپاره مځکه لري، موږ خلکو ته سبزي ورکړې. مثلا د ښځینه وو لپاره دا کچن ګاردن یا باغچه خانګي سوی د هغو لپاره سبزي په نظر کې نیولی دي. په مختلفو بخشو کې موږ سروې کړی د خلکو نه میلې، مثلا ته کوم کار کوی سي، باغ غواړي، مداري غواړي، سبزيجات غواړي، هر څه چې دوی خپله تقاضا کړي موږ هغه مرسته ورسره کړو.
ډېره زیاته تقاضا د دوی په کومو برخو کې ده؟
ډېره زیاته تقاضا خو د دوی صدا د زنانه، خصوصا زنانه زیاتر د مالداري سره علاقه لري، مالداري سره او مرغداري سره د دوی سره علاقه لري.
نتیجه یې مور کړي ده، مثلا هغه چې تاسو ورسره مرسته کړي دي که فارمونه مورته جوړ کړي وي، یا د چرګانو، یا مثلا د غواګانو، حتی مثلا د وضو یا د نورو په دې برخه کې هم هم ورسره داسې مرسته کړي دي؟
تاسو باور وکړئ نوري صاحب، موږ هغه کوم پورې پروژه مو د اسلسي په نوم باندې هغه پروژه د موږ ختم شوی ده. بله ورځ کابل نه راغلی وو دغه بسلان سروې او انلاین سروې کابله، بیا سه لاړم. تاسو باور وکړئ چې موږ دوه میږې ورکړې وې، کنه اوس یې هغه دوه میږې ونه چې سره میتر جوړې کړی. بس هغلته مصاحبې ورسره وکړه، دوی ویلې چې موږ مثلا په کال کې دغه میږې چې موږ ته لنګېږي دوه بچې زیږوي، ښځینه وي، موږ ساتو د هغه بېرته هغه چې موږ ته میږې سي غټ سي او نور بچې وزېږوي، او که نر وي موږ یې خرڅوو مثلا په هغه پیسې باندې، موږ د خپل کور مشکلات پرې حل کوو. یعنې خلکو رامیتر جوړې کړی، مثلا د دوه میږو نه یار یوه لس میږې، دولس میلې میږې، اته میږې تر جوړې کړی دي، او غوا هم څه ورکړې وو. تاسو باور وکړئ څه هغه غوایې که خرڅه کړې ده، یا مثلا وخت پرې تېر شوی د هغې غوسه یې ساتلی ده، یا مثلا هغه غوایې خرڅ کړې ده د هغې په عوض باندې میږې اخیستې، هغې د هغې نه سودانې جوړې کړې دي. یعنی ډېره ګټوره وو دغه
تاسو پکتیا کې فعالیت مو عمل ته سرته رسولی ده. په تېر جمهوریت کې هم تاسو مخکې موږ خبرې کولې، په ځینو نورو برخو کې هم تاسو د ښځو لپاره د عامه پوهاوي په برخه کې ځینې فعالیتونه سرته رسولي کوئ شي وایي اورېدونکو ته چې دا څه ډول فعالیتونه وو چې ښځو ته مو معلومات ورکول؟
ما انتخاباتي کې مې کار کړی، د هغوی عامه په باره کې تبلیغات کړی ده، چې مثلا انتخابات یعنی څه ګټه لري. مثلا انتخابات په کومه طریقه کېږي، د صحت په بخش کې د ټولو طرفه موږ یو پروژه لرله، د صحت په بخش کې ترینینګونه ورکړی دي خلکو ته. مثلا ما خپله 9 کاله ما د جندر بخش کې مې کار کړی، یو کور کې سزت للی. مثلا تاسې باور وکړئ زه یو کور ته تللی وم، جندر په بخش کې زما کار کول، جندر افسر وم، چې هغه نارینه وو، ښځه وو، خاوند وو، په کور کې دی خپله لور ورکړی وو، حتی ښځې تر خبر هم نه وو چې دوی ما کېنه مال ولې د لور په دې څه نه ده، څه د پلار اخلې دی، آیا د ښځه په کور کې حق نه لري؟ دا یې مور ده، د تا نه د دې حق ډېر ده، ته ولې د دې سره تا ولې مشوره نه کوله، تا ولې د خپل لور نظر نه غوښته؟ یعنی تاسو باور وکړئ د هغې ښځه او مېړه په ژوند کې دومره تغییرات راغله، که نه څه دا خپله منګل وو، اخیر څه تللی وو، منګلو ته تللی وو، ما ته د منګلو نه چهارمغز را وړی وو. چې یعنې تا د ترینینګ په باره کې یا تا د هغه خبرې په باره کې له برکت یې په کور کې ډېر تغییرات راغلی، نو
دا غیتا شیرینی ده. د تاسو د جندر یادونه وکړه، د جنسیتی برابری پخوانی وخت په پام او د اوسنی وخت په پام تغییرات راغلي دي په ټوله کې. کوای شي چې د راته ووایي چې په کلیوالي سیمو کې د اوسنی وضعیت کوم اغیز لیدل کیږي؟ یعنی ښځو چې هغه پخوا کوم کارونه د باندې د کور سرته رسول، آیا اوس یې کولی شي سرته ورسوي، او که چیرې پر دوی هم ځینې محدودیتونه لګول شوي دي؟
دا محدودیتونه خو رښتیا لګول شوی دي نوري صاحب. ګوره دلته پکتیا کې، یو پکتیا کې نه، په ټول افغانستان کې چې دوه بخش ته ترجیح ورکړی شي، یو د صحت او یو د تعلیم تربیې بخش ده. نور ښځې مثلا هغه مخکې څه مثلا ښځې بتلې په یو پروګرام کې به یې ګډون کول، کار به یې کول، خپل وظیفه به یې سرته رسوله، اوس هغه نشي کول. یعنې د ښځې حقوق اوس بېخي د پخونه لاندې ده.
په کلیو کې څنګه وضعیت څه ډول ده؟ تاسو چې کلیو ته ډېر زیات ځئ، په کلیو کې د ښځو وضعیت
په کلي کې خو والا مخکې ښه وو، مخکې ښه وو، اوس بېرته ظلم په ښځو باندې شروع ده. هغه لرګي دوی په خپل سر راوړي، د پټي کار دوی کوي، مثلا د مالو خدمت دوی کوي، نارینه یې بس غوړ ګرځي، ټول ظلم په ښځو باندې ده. مخکې خو به موږ ترینینګونه ورکول، نارینه به هم کېنوله، دوه وروره دا دي تا حق ده، سه مثلا یوه ښځه سې راځي، مثلا ته وړو ته راوړي، د سر په سر یې واچوي، دی په سر غرو ته جګوي، نو ته نارینه یې، دا کار باید ته وکړي، دا خو ظلم ده، دا خو ښځه ده، دا خو یوه نه ده چې ته مثلا دا د لرګوی پیټه په سر ګدي، دا څومره غټ ظلم ده، دا کار باید ته وکړي. یعنی مخکې به موږ تلو تبلیغ به م کوله دوی سره به غږېدو ډېر تغیرات په خلکو کې راغلی وو.
ستاسو تجربه ته په پام ښځې ته ډېر زیات معلومات ورکول شي چې دا پوه شي چې حقونه یې څه دي او که سړو ته چې دغه وضعیت بدل شي. په ټولنه کې مونږ دغه دود و دستورونه ډېر حاکم دي، ډېر قوي دي. د دغه وضعیت بدلېدو لپاره آیا ښه به دا نه وي چې مثلا تاسو نارینه سره خبرې وکړئ؟ نوري صاحب،
ما زه تاسو سره نظر یم کنه د نارینه په فکر کې څه غلط راځي. دوی نارینه سره دښته ورکړم ته فکر ده کنه چې دوی په مازغه کې پیچکاري شوی د نارینه ته څه معلومات ورکړل شي، دوی ته څه ترینګونه ورکړل شي، نارینه څه څه وایي ښځې مني
هم دا خبر مکول. هغه د لومړني انتخابات چې د کدی د ولسمشرۍ انتخاباتو کدی ولسی جرګې لپاره انتخاباتو په تیرو هغو کې نو د انتخابات سره دا موضوع ډېر راپورته کېدله چې که ښځو ته هر څومره آګاهي ورکول شي بیا هم تصمیم نشي نیولی هماغه نارینه ده. حتی د یو قوم په سطح باندې ټول قوم جګېږي وایي چې چاته باید رایه ورکول شي، تر دې حده پورې حتی فرد نشي کولی. نو ټولنه په دغه شکل باندې ده.
کار کوله کنه برا د سیناریونه اوس اته د خزینه او کارتونه به ټولول د سجمی دا به ول په خپل خواخه به ویل سه دا مثلا نیمه د کورنۍ د خزو کارتونه کې دوی اجازه نه لري. خو د دویم ځل لپاره چې هغه یا ما دوی ته تبلیغ وسو دوی ته معلومات ورکړي نه ډیر خزي په یو تاسو باور وکړي چې د خزي وسه د لری پروتول سوال نه به خپل د رای سنټر ته ځان رسوله. دوی ویل سه نه موږ د خپل خواخه باندې ترای ورکو. هغه یوانی مناری نه و سیده یوانی مو زور واک وس مثلا ما خزه د سره په موزي زم د دوی کارتونه ز په خپل مثلا علم یو جيد دوی را ز خپل ورکم په دویم ځل لپاره دریم ځل لپاره خزینه ډیر پولیس و ډیر خپل کې پاسه خپل براتله هغه رایګری محل کې خپل رای ورکول.
مېرمن زیرک، تاسو چې دومره کلونه فعالیت کړی دی په ژوند کې داسې لازی وي چې هغه وروسته په یو خوږې خاطرې باندې بدلېږي یا په ترخې خاطرې باندې بدلېږي، داسې لحظو سره مخامخ شوي یاست؟ یعنی خوږه خاطره داسې لرئ؟ که خوږه خاطره
نه شته خوږه خو خیر اوس بېخي نه سه اوس د ښځو نه بېخي هغه خوږې خاطرې ته راخیستل شوی. زما خوږه خاطره مې سه په دغه اوسنۍ فعلي شرایط کې په د وروسته په عمارات کې څه کله دوی راغلو پوهنتونونه په ښځو باندې بند شو، یعنې موږ ډېره مایوسه وو کنه زموږ شخصي پوهنتونونه مو ویلې پیسې مو ورکړه نو دا څنګه دغه موږ خواري ټوله بس وو.
دا خو ترخه خاطره ده.
څه کله موږ ته په کومه ورځ د ادارې نه زنګ وکړ کنه د مدیریت نه چې په تاسو باندې زه او زیری کوم پښ پښتانه سي تاسو پوهنتون بیرته شروع شو. یعنې ډېره خوشحالي ځای اوس موږ یعنی امیدواري د موږ پیدا شو. بس کله چې موږ پوهنتون خلاص کړ اسناد هم لا نه واخیستې چې بیرته بندیز ولګېد نو هغه یې بیا ډېره ترخه خاطره
ولیدل. بله بله، مېرمن زیرک خبرې مو ډېرې وکړلې. که په آخر کې دی داسې نورو ښځو ته پیغام لري په تېره بیا هغه چې تاسو دغه له فعالیت سره تړلی دي، تاسو یې لاسنیوی کړی دی او په ټوله کې مثلا دغه اوس چې ستاسو غږ اوري د افغانستان په نورو سیمو کې دغسې ښځې، دوی څه کولی شي؟ دغه مرستې چې ورسره شوي دي آیا دا د دوی لپاره الهام بخونکي دي چې کولی شي په خپلو پښو ودرېږي او د خپلې کورنۍ لپاره یو مړۍ ډوډۍ وګټي؟
د افغانستان ښځو ته خصوصا د پکتیا خوندو ته سه موږ د هغوته هم کارونه کړی، خدمت هم کړی ده، د دوی لاسنیوی کړی. ما پیغام دوی ته دا ده چې دوی باید خپل مورال او انرژي قوت له لاسه ورکړي. دوی باید همیشه د خپل حق نه دفاع وکړي. هغه حق چې اسلام ورکړی موږ هغه زیاتر د بس وسي څو څه ښځه حق غواړي اوس غواړي چې اروپایي حق وکړو. نه نه نه، موږ هغه حق اسلام چې موږ ته راکړی چې دوی اوس فعلا په دغه کلي شرایط کې چې دوی هغه خپل حق او حقوق لاسته راوړي دوی ته ډېر شی ده. او زه همیشه وایم دوی باید با جرأت وسي، با همت وسي. افغان ښځې باید خپل جرأت او همت له لاسه ورنه کړي. بس کمرو خو هغه به د الله له طرفه وي.
ډېر زیاته مننه انارګل زیرک چې په دې خبرونه کې مورا سره ګډون وکړل د ازادي میلمه. او تاسو د نورو بریالیتوبونو هیله کوو په دې هیله چې همدغه څه چې د بې وزلو ښځو د کونډو او رنډو لاسنیوی مو کړی دی همدې کار ته دوام ورکړي. یوه دنیا مننه چې په دې خبرونه کې مورا سره برخه واخیسته.
تاسو نه هم مننه.